درنو دوستانو ستړي مشي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوي هرمیاش افغانستان کې تر 55 پورې کسان د ماينونو او ناچاو د موادو د چاودنو لاملا وژل کیږي او یا هم ټپي کیږي. وچا تیر شپه پر اکسپان دا هم ویل چې د افغانستان له 401 ولسوالیو 2/3 برخه لا هم پر ماينونو او ناچاو د موادو ککړې دي. وچا د ملګرو ملتونو د ماين پاکۍ د پروګرام د معلوماتو پر بنسټ څرګنده کړي چې اوس مهال افغانستان کې شاوخوا 3.5 لکه کسان هغه سیمو کې ژوند کوي چې په 1 کیلومتر کې سیمې پر ماينونو او ناچاو د موادو ککړې دي. د ماين پاکۍ د موسسو چارواکي وایي چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې له دوی سره نړیوالې مرستې کمې شوې دي. د طالبانو امنیتي غونډه د دوی د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقالی لګډون پرتاتر سره شو. د طالبانو امنیتي او تصفیهوي کمیسون په اکسپان لیکلی چې د امنیتي او تصفیهوي چارو مرکزی کمیسون مسول او د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوی یعقوب مجاهد په مشهي کندهار کې غونډه وشوه چې په دې غونډه کې د کورنیو چارو د وزارت پاستازیتوب د دې وزارت مرستيال ملا محمد ابراهیم صدر او د مشرتابه د دفتر استازي مولوی نذیر احمد ناصر او د کندهار والی ملا محمد شیرین خون په شمول د کمیسون یو شمیر غړو ګډون کړی وو. د طالبانو د امنیتي او تصفیهوي چارو د کمیسون په وینا غونډه د پنځشنبه په ورځ د امنیتي چارو د لا پیاوړتیا په هدف شوې ده. په بغلان ولایت کې په یو ترافیکی پیخه کې نږدې 40 کسان ټپیان شوې. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس د بغلان د امنیتي چارواکو په وینا خبر ورکړ چې د پیخه د دې ولایت د خنجان ولسوالۍ د پولي ملخان په سیمه کې دا یو 1500 ډوله مسافرودون کې موټر د چپکېدو لامل را منست شوې ده. د چارواکو خبره په ټپیانو کې درې ماشومان، څلور خزي او 12 نارینه شامل دي. ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوې دي. پولیس وایي چې د پاکستان په شمال ویدیز کې په اعظم ورسک کې نن د جمعه د ننه 14 کې د جمعیت علما اسلام یو مشر سخت ټپي شوی. جنوبي وزیرستان کې رويټرز اجانس د پولیسو د مشر اسف بهادر په وینا خبر ورکړی چې د 14 کې د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلی سیمیز مشر عبدالله ندیم سخت ټپي شوی او 2 تنه ماشومان هم د 14 لامل ټپیان شوی دي. پاکستان کې په ورستیو میاشتو کې د نامنه یو پیخي زیاتی شوی. نږدې 2 اونۍ مخکې په کوړه خټک کې د مدرسې د ننه د جمعې په ورځ او دنه کې د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر حامد الحق له شپږ نورو سره یو ځای د یو ځان مرګ برید لامل او وشل شو. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو یو شمیر ډیپلوماټانو خبرداري ورکړې چې د ایران لوري د خلکو نیول او په بهر کې وجل زیات شوی. رويټرز اژانس څرګندوي چې د برتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیرانو د پنځشنبه په ورځ د خبرداري په هغه مسوده کې ورکړې چې د اژانس تر لاسه کړي. جی و په یو بیان کې ویلي دي چې تهران په منځني ختیځ کې د بی ثباتۍ اصلي سرچینه ده او په ورته وخت کې دغه هیوادونو له ایران نه غوښتي چې د اټومي پروګرام په تړاو دی خبرو ته مخه کړي. دا مسوده پرون وړاندې شو او داسې ښکاري چې د نن ورځې په وروستیو کې به د جی و د بهرنیو چارو وزیرانو لوري تصویب شي. د اوکرين پاوز نن ویل چې تیر شپې د روسیې له هغه وبشترون الوتکو چې پر اوکرين بریټ کړي او شپارس نسکوري کړي. د اوکرين په شمال ختیځ کې د خارکیف والی ویل د دې الوتکو د بریټ لامل په خارکیف کې وتناو د خار په لمنو کې ومیر منټپی شوی. د موري په ټلګرام دا هم لیکلی چې له خار به هر د دې بریډون لامل په یو روختون کې ور لګیدل دي. او یو روسی وګړی په اوکرين کې د جنگي جرمونو په تور په فنلند کې مجرم وپیژندل شو. د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې وی محکمې 18 کلن وسلاب توردن په 2014 کال کې د اوکرين په ختیځ کې په څلورو مواردو کې په جنگي جنایتونو محکوم کړ. د روسیې د 22 اوکرايني سرتیرو د وژلو او څلور نورو د ټپي کېدو په پیښو کې په لاس لرلو محاکمه شو. ورسلاغه چې دا کس په 2023 کال جولای کې په فنلند کې ونیول شو. اوکرايني چارواکو دا غد ورسپارلو غوښتنه وکړه خو د فنلند سترې محکمې دا غوښتنه رد کړه.
دوستانو سلامونه او خې چاري. هله د چې هر چيري روغ جوړ وسی. خبرونه مل ازادي راډیو نو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په وب پاڼه azadiradio.com هم پیدا کړئ. همدارنګه کا واتس اپ لري دی واتس اپ چینل دی ازادي راډیو مندل او تعقیبولی شئ چې تم دا نور خبرونه مندل کیږي. د دې خبرونه زیاته برخه دی ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې چې وکولتوري فرهنګي راډیو مجله ده. خو په سر کې څو ریپورتونه لرو. لمړنی ریپورت به دار واخلو چې یو شمیر دی روغتیا ادارو په ځنګړې توګه دی روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړې ده چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې روغتیا ستونزې په زیاتېدو دي، د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو د کمیدو له کبله یوازې په تیرې و میاشت کې څو روغتیایي کلینیکونه تړل شوې دي. په دې اړه پام وکړئ د ازادۍ رادیو د خبریالي ریپورت.
د افغانستان د روغتیایي سکتور پر وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو ننګونو او د سلګونو روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو په دوام د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او نړیوال روغتیایي کلسټر وایي چې په افغانستان کې په تیر یو اونۍ کې 24 روغتیایي مرکزونه تړل شوي یا یې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د سازمانونو د پنځشنبې په ورځ د مارچ په 14 په یو ګډ راپور کې ویلي چې دا مرکزونه د امریکا د بهرنیو مرستو د بندېدو له امله د افغانستان په 26 ولایتونو کې تړل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل دوهمې دورې د ولسمشرۍ لپاره سره سم د امریکا بهرنۍ مرستې د چړل کېدو په مخه وزنډولې، ځکه د د په وینا د مرستو په ډیرو مواردو کې د امریکا لارښوونو او ملي ګټو سره سمون نه درلود. په دې راپور کې چې د ریلیف ویب سټ خبر کړه یو د روانې میاشتې د مارچ 14 نیټې څخه تر 14 نیټې ته پوښښ ورکړای راغلی چې افغانستان کې د تیرو دوه نیو پترس کې د تړل شویو روغتیايي مرکزونو یا هغه چې فعالیتونه یې ځنډول شوي شمیر 191 تر رسیدلی دی. ډبلیو ایچ او او نړیوال روغتیايي کلسټر وایي چې په دې سره 1.1 میلیون کسان په ځانګړي ډول زیانګالي له مهمو روغتیايي خدمتونو بې برخې شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو وایي چې دولتي روغتیايي مرکزونه نه یوازې دا چې تړل شوي، بلکې هغه چې لا هم فعال دي سم خدمتونه نشي وړاندې کولای. سناولات چې د لغمان ولایت د علي نګار ولسوالۍ اوسیدونکو دی، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زما مور تیر ورځ ناروغه و، د وینې فشار لوړ و، نو هر دولتي کلینیک ته چې به موږ وړه نه ورته انجکشن ورکوو او همدارنګه فشار هم ورته آن نه چکوو. نو په همدې اساس باندې ما غوښتل چې یو کلینیک ته داخل نه وزم چې څه کیسه ده. نو هلته چې دوی وویل چې نه ډاکتران شته نه نرسان شته، نو غوره دا ده چې باید یو شخصي کلینیک ته لاړ شي.
انیسا فضل چې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکې ده وایي:
په ننګرهار کې صحي روغتونونه بند شوي او ځینې مؤسسات بند شوي دي، نو که چېرته دا صحي روغتونونه بند شي نو افغانستان خلک ډېر غریب دي، ډېر ستونزو سره مخ کېږي. که موږ خپله هم یو یا نور، نو اکثرا چې دی دې مرکزونو ته ځي او خپله دوایي اخلي، ځکه اقتصادي مشکلات په افغانستان کې ډېر زیات دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د مارچ په 6 یادو سازمانونو راپور ورکړی و چې د 2015 کال په فبروري میاشت کې د امریکا د مرستو د بشپړ بندېدو له امله په 15 ولایتونو کې 168 روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي. دغو سازمانونو د 2014 کال د فبروري د 15 او د مارچ د 3 د خبرو شویو راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو مرستو د بندېدو له امله نږدې 510 روغتیايي مرکزونه تړل شوي چې 4 میلیونه کسان یې اغیزمن کړي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان نظر واخلو، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. روغتیايي خدماتو ته د عامو خلکو د نه لاسرسي د روغتیايي مرکزونو د تړل کېدو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې ویلي و چې په 2015 کال کې به شاوخوا 4.3 میلیونه افغانان بیړنیو روغتیايي خدمتونو ته اړتیا ولري، خو یوازې 9.3 میلیونه کسان به لازمې مرستې ترلاسه کړي. دغه شان د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم ویلي چې د افغانستان د ولسوالیو 72% اوسیدونکي روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري، او له 400 ولسوالیو څخه یوازې 93 ولسوالیو کې روغتیايي مرکزونه شتون لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د
چین، روسیا او ایران استازو په پیکینګ کې نن د درې اړخیزې غونډې په پای کې پر ایران د واشنگټن د بندیزونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د ایران د اټومي تړون په باره کې د بیلابیلې خواوې بیا خبرې وکړي. جزئیات په دې رپورت کې.
په پیکینګ کې نن د کوربه هیواد روسیا او ایران استازو له درې اړخیزې غونډې وروسته پر تهران د واشنگټن بندیزونه یو اړخیز او غیر قانوني وبلل. په دې غونډه کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ما جاو شو، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کاظم غریب آبادی برخه اخیستې وه. د ایران د اټومي پروګرام موضوع ته په دې وروستیو ورځو کې توجه وروسته تر دې زیاته شوې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې هغه تهران ته یو لیک لیږلی چې د اټومي خبرو اترو د بیا پیلولو غوښتنه یې پکې کړې ده او که ایران انکار وکړي نو د احتمالي پوځي اقدام خبرداری ورکوي. په پیکینګ کې تر نننې غونډې وروسته د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل چې دوی د اټومي مسلې او د بندیزونو د لرې کولو په اړه بحث وکړ او ټولو پر ایران د یو اړخیزو لګول شویو بندیزونو د پای ته رسولو پر اړتیا ټینګار کاوه. ما جایو شو زیاته کړه چې ټول لوري باید د اوسنی وضعیت د اصلي علتونو د لمنځه وړلو لپاره کار وکړي او د بندیزونو، فشارونو او د ځواک د کارولو له ګواښونو لاس واخلي. په روسیو کلونو کې د تهران او ماسکو اړیکې له چین سره ښه شوې دي. روانه اونۍ د غدرویو هیوادونو په منځني ختیځ کې د خپل ځواک د شودلو لپاره د هورمز ستراتیژیک تنګې ته چیرمه د عمان په خلیج کې سمندري تمرینات ترسره کړل. د دوشنبې پورز د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په اکسپانه کې وویل چې دوی به تر فشار لاندې خبرو ته سر ټیټ نه کړي. د امریکا د متحد ایالاتونو جمهور رئیس د خپل ولسمشری په لومړي دوره کې لاغه تړون څخه بهر شو چې د بندیزونو د کمولو په بدل کې له ایران سره لاسلیک شوی و او پکې راغلی و چې یورانیم به له بي مناسبې اندازې زیات نه غني کوي. ترامپ ویلي چې دا تړون دومره قوي نه و چې د ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو مخه ونیسي. چین وایي چې د پیکینګ درې اړخیزه نننې غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې اړیکې پیاوړې شي، همغږي سیاست شي او د ایران د اټومي مسلې په اړه خبري او مذاکرات ژر تر ژره پیل شي.
د سهار لښپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د ماشومان لپاره یو پښتو کیسه د فرانسې په یو مهم انسټیټیوټ کې ننداري ته وړاندې شو. د دې کیسې لیکوال ګل بلوچ مراشه خواله.
د دې بحث دا و چې یو قصه کیسه تخیل زیات دی
په کندهار کې د احمد شاه بابا د کور در غېدو چاري تقریبا بشپړی شوی. تاریخ پوه پښتون زوی
د لومړنی ځای دی چې افغانان یې خپل جوړی او په معیاري ډول یې جوړی او هغه څه چې په تاریخي ودانۍ کې کار شوی دي هغه څه یې مرسته ساتلی دي.
د بارکوال میاخیل لندک سلرو
د سترګو پرب کې د لورونو د کوټې غسل خانې ته وړم کې د وبو ډک بالټی کښو شو او په منډه
او نصرت ارمان د خپل نوی ناول کیسه را تکوي.
په دې ناول کې د نوې چارواکو د خیانتونو د فسادونو او رسوایۍ د غچ اخستنې جذبات دی پکې چې څنګه عدالت پلي.
یو پښتو کیسه چې د ماشومانو لپاره لیکل شوې ده په فرانسوي ژبه ژباړل شوې ده او د فرانسې په ختیځ کې د ستراسبورګ د موسیقي د لرغوني مهم انسټیټیوټ لوري ننداري ته وړاندې شوې ده. دا کیسه ځوان کیسه لیکوال ګل بلوچ لیکلې ده. د دې کیسې نوم په پښتو کې بوم او سوریا ده او په فرانسوي ژبه د سوریا کوچنۍ نجلۍ چې غواړي پوشي په نوم خبره شوې ده. د بوم او سوریا کیسه د فبروري په 25مه د ستراسبورګ د موسیقي د انسټیټیوټ لوري په یو ورځ دوه ځلې ننداري ته وړاندې شوه. یو پلا د ماسپښین مهال د زده کوونکو لپاره او بیا ماښام د عامو خلکو لپاره. دا کیسه د ننداري پر مهال لومړی په پښتو ویل کېده. ځینې
خلک وایي چې ستا په تو وګورم چې څه پرې وړاندې او ته څه پرې کېدلې.
وروسته دا کیسه په فرانسوي ژبه بشپړل کېده. د نندارې پر مهال کیسه په اتو برخو بشل شوې وه او د موسیقي و ټوټه د هرې برخې لپاره ژغېدله. دغه کنسرت او داسې ننداره هر کال یو ځل د ستراسبورګ د موسیقي د انسټیټیوټ لخوا ترسره کیږي. دا انسټیټیوټ د فرانسې د موسیقي له زړو او معتبرو مرکزونو څخه دی چې یو سل او اویا کال مخکې جوړ شوی دی. شاوخوا یو نیم زر زده کوونکي لري او تقریبا نوي استادان دوی ته روزنه ورکوي. دا سره ودانی د موسیقي ډیر مسلکي سالونونه او سټوډیوګانې لري. په داسې ځای کې د پښتو کیسې ننداره خورا ارزښتمنه ده. خود بوم او سریا د کیسې لیکوال ګل بلوچ خبر واورو چې د دا کیسه څنګه د ننداري لپاره غوړه شو.
د کنسرت نمخ د فرانسوي ته د فرانسوي لیکوال لخوا جوړل شوی او د ورسته 2000 دروشکي زما کلیزه وا ز معمولا د کور صندوق خلاصوم د خاتون یو خاطر غلی او د یو مکتب ز دو کوم کوله خو او وی ماته کلیزه مبارک وی او وی راته لیکلو چې مشتا سو کیسا ولوستله پیدا مکرله او مشتا ست دعوت ترکو ا دماغ لیک نورسته د کیسا شروع سو او زغه دغه تلار مغه شونزی تلارم دغه نورسته نور شونزی استادان نور شونزی استادان د کیسه باندې خبر سواله محلي ورسپانې رااله لیکل را باندې وکړ او د کیسه خبره سواله او دغه نورو سزونو شونځي ته دعوت سواله موږ د کوم سره غوي لوستل کیسه به باس ور باندې کاوه او هغه نورو سره د کنسرواتوار د ترانسپورت هغه زما سره ماته ایمیل راولې جو او وویل چې تاسو کیسه موږ انتخاب کړی ده د او مشتاق دعوت درکو چې راسي او د پیلیدو د پروسی د پیلیدو نه مخکې په دې باندې باس وکړ څنګه مخته لاړ.
یعنی دا ستاسو د کیسې انتخاب دا خو دا بهیر تاسو تشریح کو ل هنري اړخه تاسو ته توضیح او تشریح درکړل شي څنګه دا کیسه انتخاب کړی.
د دوی بس دا و چې کیسه نور کیسیم ولی دوی معمولا هغه کیسی تر زیاد لومړی توب ورکوي چې هغه ماشومان اڅوي فردي ازادۍ ته. یعنی ماشومان اڅوي چې د دوی د ژوند کې چې دوی څه دغه کولای شي د هر تصمیم نیسي په دې تصمیم کې څومره دوی خپلواک دي او دوی دا تصمیم څوک ورته ونیسي. د دې بحث دا و چې یو خصوصي کیسه دغه مسلې ته نږدې ده او بل څه کیسه کې تخیل زیات دی. په کیسه کې بل کیسه ده بل مسله دا ده چې بوم په کیسه او بوم په فلسفي دنیا کې او هغه د یو هوښیار مرغه په توګه یادیږي. دغه مسلې را تشریح کړله او بل مسله د نجونو مسله د نجونو د ازادۍ مسله ده. استاسو کیسه کې ستا چې دا په ټول دنیا کې یو ستونزه ده او پر مختلفي دنیا کې هم دا یو ستونزه ده خو تر ډېره حل شوی ده. دا څو مسایل ما سره شریک کړل
دا مهم ټکو ته د خلکو اشاره کړې ده. لومړی ځل چې ستاسو دا کیسه چا فرانسوي ته انتخاب کړ چې ویش پاړي هغه څنګه کیسه و؟ یعنی څنګه دوی خبر شو چې دغه څه کیسه چې به فرانسوي ته ترجمه کړ؟
کله چې دغه شهر ته راغلم کله چې فرانسوي می څنګه څه زده کړ زما ملن کتابخانو کتاب فروشانو ته چې ته یو لیکوال راغواړي پر کتاب باندې بس کوي خبرې کوي او زه یو ته تلم او د لیکوالانو سره کوم لیکوالان راتل باسونه او ورډ نو ورته دی دغه خبرې مې اوریدلې. په هغه سلسله کې کوالی سره مخ شو هغه هم د ماشومان لپاره کیسې لیکي او جنو لپاره هغه سره معرفي سولم او هغه نو وروسته هغه زما یوازې معرفي سولم هغه نو وروسته هغه زما خپل زما نومې انټرنیټ کې پیدا کړو زما یو کیسه په دغه کې خپره شوې ده په انګلیسي کې په انټرنیټ کې خپره شوې ده ژباړل شوې ده ما ته وروسته بیا هغه ایمیل را وکړ چې زه ستاسو کیسه ژباړم او دا کیسه ما لپاره جالبه ده بیا هغه نو وروسته هغه کیسه وژباړم
همدغه کیسه د بوم او سریا تاسو څو وخت لیکلې
مخکې ما کابل کې لیکلې او د بوم بوکس په نوم یو خپرندوی چې هغوی لپاره مې لیکلې وه بیا هغه په هغه سلسله کې موږ څو د کابل کې څو کلیو ته لاړو او دا کیسه مو د کتاب په شکل په څو کلیو کې زده کوونکو سره ولوستله او زده کوونکو ته مو وویل
وبخښه څومره وخت مخکې تقریبا څو کاله
لنډ دی نور ټول یم دا همدومره دي خو فرانسې کې ما یو کیسه لیکلې هغه شاوخوا تلویش مخونه ده هغه تر اوسه نه ده خبره سوې هغه البته په فرانسې ژبه کې
لکه لیکوال ګل بلوچ څخه مننه اوس بل دوی څخه هم دا د بوم او سریا کیسه وره
هم دا زموږ په وخت کې په یو ځای کې وکور دی په دغه کور کې اونجلې چې سوریا نومېږي ژوند کوي لاغه سره مور پلار او ورونه موسیږي د سوریا کور باغچه هم لري بوم د سوریا ملګری په هغه باغچه کې زاله لري یو ماشام سوریا باغچه ته ځي قوالته ګلانو کې خوابه دی کښېني بوم چې سوریا ویني ورال وځي او هغه ته نږدې پر څنګه کښېني بوم سوریا ته وایي ولی خپای سوریا وای په شونځي کې شون کې ویل چې سبا ته به یو کیسه زکم او بیا په ټولګي کې وای خو زما سره د کیسو کتابونه نست زه یې څنګه زده کړم بوم ورته وای ته مخه پکېژ زه به یو کیسه درته وکړم سوریا ډیره خوشاله کیږي په وای ژر یې راته وکړه بوم په خندا سو او کیسه یې ورته شروع کړه ونه وو یو کاغذ بادو یو ورځ کاغذ باد لزمی کی څخه ډیر وړ په اسمان کې کاغذ باد پر یو پتنګ مسخره وکړ او ورته ویل ځینې خلک وایي چې زه ستا غوندې خو ته وګوره زه څومره لوړ الوزم او ته څومره ټیټ الوزم زه دومره لوړ یم چې کښته خلک کورونه او ټول شیان لیدلی شم ته ماته له دې ځایه ډیر کوچنی معلومیږي ته ما غوندې دومره لوړ نشې الوتلی ما ته ستا پر دغه حال ډیره خندا راځي ای بیچاره پتنګ زړه دې غواړي چې تنګ ما په شان سي پتنګ یو شیبه تم شو بیا یې ځواب ورکړ دا سمه ده چې زه ستا غوندې دومره لوړ نشم الوتلی خو هر ځای ته او هر وخت چې مې زړه وغواړي تلی سم زه ډیر خوشحاله یم چې ستا غوندې په تار تړلی نه یم چې هر څوک مې هرې خواته کش کړي او زه ورسره ولاړ شم کوم چا چې ته په تار تړلې هغه به تا جنګوي عمر دې هم ډیر لاندې ته داغه په خوشه ژوند کوي نه په خپله خوشه زه نه غواړم چې ستا غوندې و بوم وای دا و د پتنګ او کاغذ باد کیسه سوریا وای څومره شایسته کیسه ډیره مننه زه هم باید د پتنګ په شان آزاد اوسم په خپله خوشه ژوند وکړم زه باید سبق ووایم کار وکړم او زیار وباسم چې دغه علمي پوره شي
کیسه لیکوال ګل بلوچ خپل کیسه بوم او سریا را سره شریک کړه وړاندې پرې خبرونه کې د مشرانو لپاره د کیسه لیکوال بارکوال مخیل کیسه لرو خو له وی خبرتیا وروسته مو د احمد شاه بابا کور ته ورغلو په کندهار کې د بابا کور ته
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د کندهار ښار په سدوزو کوڅه کې د احمد شاه بابا د کور درغاوني کارونه تقریبا سر ته رسیدلې دي. د تاریخ احمد شهید کتاب په وینا لننه 201 بیا کال مخکې د احمد شاه بابا په امر د دې ودانۍ د جوړېدو چارې پیل شوې. دا کور په 1478 متر مربع کې جوړ شوې او دا لرغونی ودانۍ درې منزله ده چې اته خونې لري. تاریخ پوه سردار ولی پښتون سوی په ورستیو کې دی ودانۍ ته ورغلی دی. له دوی به واورو چې دا ودانۍ څرنګه رغېدلې، هغه لرغونتوب خوندې شوی.
زه د خپل ذوق له امله د افغانستان ته په ستر کې په تاریخي سیمو ګرځم چې د 2015 کال فبروري کې د احمد شاه بابا کور ته ولاړم. کور د شمرغه د احمد شاه بابا د څو نسلو وروسته دولت ته رغېدلې دي چې تقریبا 50% ته رسیدلې دي. دی برخه کې هغه څه چې زور باندې پوهېدل ما هغه څه چې هلته تفنی کسان دا اوس سره معلومات پات ما ویدل زه مطمئن شوم موږ په دغه سي مو د نړۍ ته ډېر حد پرې دا هغه بخارایي سب چې لګه چې هغه او څلور پنځه خښت څخه به جوړېده ډېر لږ ودانی را پاتې دي او هغه معمارانی هم اوس ډیر لږ دي چې شمرغه د هراتی معمارانو په موټ باندې دغه کور یو ځل بیا په دوو برخو کې رغول شوی دی. یو هغه برخه ده چې د بابا د ناستو او تاکونو او باغو کې یو ډول چلای رنګ نقاشي کارول شوی وي. د هغوی څخه هغه برخې چې مناسب یو پاتې وي هغه ساتل شوي دي. بغلونه او څنګونه چې باید وته ژوند سره ته ژوند سوي دي او خبر ته په هغه شکل چې په لومړي سر کې و په هغه طرز او سبک جوړ سوي دي چې خاوره او خشته چې نوې البته کار سوي د غیر منګرار سره وړي ده او یو ډول کنجي چې بابا په دانی په سرونو کې کار سوي هغه له هرات راوړي وي. تر ډیره هغه پرې چې ما کم څه ولیدل زما په ذهن
پښتون توی سب د بابا کور افغانانو جوړ کړل لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه. په تیرو شاوخوا دول سیزو کې اکثر تاریخي ځایونه د آغا خان د ماسیل خو رغېدلې دي. تاسو د خپل معمارانو او انجنيرانو کار کله هغوی سره مقایسه کړئ څنګه ښکارس؟ مثلا لکه د اختیار الدین کلا سره، لکه په د بابر لبند سره، بیا د سنور ځایونو سره.
دا کور اصلا د بابا د وکمنی اتکاله بعد جوړ شوی دی چې د تاریخ مچای په کول اوله سم څلور پنځه سکی جوړ شوی دی. نو په دې اساس موږ ویلای شو چې د دې کور اوس 212 کاله کېږي او دا بیا په ډیر لاسو پیسلا راغلی دی. اوسنۍ جوړښت یې موږ ته پاتو لډیرو بارانونو توپانونو وروسته د کور دننه معماری ډیره ساتل شوی وو، مګر د باندې تر ډیره حده پورې یا بخي زیاته خراب شوی وو چې د نورو ودانۍ په لیدو زموږ لپاره دا ډیره مهمه وه چې په دغه خښته ګچ نولوخ کړي او خام چې دا یو ډول ډیر پخوانی سبکونه وه او موږ چې افغاني معمارو لرو حتی تر اوسه پورې ډیر لږ څه پاته وو. په دې وروستي کې د افغاني معماری شکل تقریبا ډیر تغیر شوی یا په اصلاح سړی ویلی چې ډیر موډرن شوی وو. ډیر تاریخي سیمو چې افغانانو خپل ورغولي د هغو تاریخي حیثیت ته زیان ورسوي. په ځانګړي ډول هغه خښتي چې په بخارۍ سب کې کارېدلې هغوی د بازار څخه د مارکیټ څخه عام خښتې راوړلې چې هغه به نه څلور کنجې وي او نوی تاریخي ارزښت درلود. په دې وروستیو باندې تاریخي سیمه راغلي چې په دغه کور کې تر ډیره حده پورې دغه باریکۍ ته ډیر پام شوی. د مثال په ډول د افغانستان له څلور سیمو څخه دلته ګچ کار شوی وو او له دوو سیمو څخه خښته کار شوی لکه موږ چې ما یادونه وکړل. دا لومړنی ځای و چې ما ولیدې چې افغاني معمارانو په ډیر ښه دقت، ظرافت او په ډیر آهسته آهسته د کور ډېر شکل جوړ کړی و. زما دپاره چې تر ټولو مهم وه هغه د معماری هغه رنګ و چې د خوشبو یا وچو وطنونو د مثال په ډول لکه په کندهار کې چې هلته دوړه و موږ بارانونو دا ډېر لرو د اوبو سره د مقاومت هغه لاره حیثیت لره. همدارنګه د کونړ لرګی کار شوی په دې کې چې دا زما دپاره ډېر مهم و ځکه چې هغه د افغانستان د آب و هوا سره ډېر جوړ دی. هغه زم نه کوي هغه کښینې نه هغه نور د سوالونو نه اخلي. نو دا لومړنی ځای و چې افغانانو په خپله بودیجه په خپله معماري او په خپل لاس په هماغه پخواني افغاني بخارۍ سبک باندې رغولی و او تر ډېره حده پورې یې هغه باریکۍ هم ساتلې وي چې هغه د بابا په وخت کې وي او اوس هم باید هغه وساتل شي. نو زما په فکر البته زه په دې برخه کې شاید ډېر مسلکي ونه اوسم ځکه د انجینرانو د معمارانو بحث دی خو زه چې کوم تاریخي سیمه ما لیدلي دي د بلایسار د اختیار الدین کلا د بابر باغ او داسې ځینې نور ودانۍ چې د شمال په دې وروستۍ کې د اغا خان بنسټ له لوري په ډېر ښه اساسي ډول ورغول شوې او یو ډول اضافه کاري هم پکې وسو چې هغه د غربي او شرقي معمارۍ یو ځای والی و چې دا افغانانو لپاره ډېر مهم لاسته راوړنه وو په تاریخي بحث کې. مګر دا لومړنی ځای دی چې افغانان یې په خپله جوړوي او په معیاري ډول یې جوړوي او هغه څه چې په تاریخي ودانۍ کې کار شوي دي هماغه څه یې ورته ساتلي.
که څه هم تاسو ویل چې تاسو هغه معماری اړخ په برخه کې تبصره نه غواړئ، لیکن که چیرې دا پوښتنه په دې شکل له تاسو وکم پښتون زوی صاحب، د بابا د کور کومې برخې داسې احساس درکړ لکه څوک چې فکر کوي چې باندې 250 کاله پخوانی وخت دی؟
د بابا د کور تر ټولو چې موږ مهم څه لرو پخوانی د کور حیثیت دی چې یو ځل باید اوس د بابا په کور کې چې د کندهار په لومړۍ ناحیه د کندهار ښار په لومړۍ ناحیه کې قرار لري. نو زه په څه کې یو د بابا د کور مشچت وو، یو همدا کور وو، یو وسنګ ته ویلا خانه وه، یو د بابا د دولتداري یو کور وو چې دا متاسفانه د وخت په تېرېدو بیا پر مختلفو برخو باندې تقسیم شوي دي. ځینو خرڅ کړي دي، ځینو په بل څه مصرف کړي دي، خو موږ اوس یوازې د بابا د کور یو 80% برخه لرو چې هغه د شمرغه دولت د راشد صاحب اشرف غني په وخت کې استعمال کړه او اوس یې دا پر غول باندې کار کړی دی. په دې کې تر ټولو مهم چې موږ یې د پخواني احساس له مخه کولی شو په دې کې د بابا د ځای د ناستې ځای دی چې دا به شانشین یادېده. دا په درېیم منزل کې دی، یو لوی دالان دی، د دالان په پای کې د بابا د ناستې ځای دی. ماته تر ټولو جالبه دا وه چې یو او بل بغل ته ګوشکنان ورته ویل کېدل، یو ډول واړه دریزونه پر بنسټ موږ ویلی شو، د ازدي وکیلي د کتاب پر بنسټ موږ ویلی شو چې دا د غوږ نیونکو په معنا وه ګوشکنان. دا به هر ګوشکن یو موظف کس درلود او د بابا اوامر ته بیې غوږ نیولی و چې بابا څه امر کوي او دوی باید پر ځای کړي. و چې دا څه رغېدلي وله هماغه په ډېر پخواني سبک وه، په هماغه کچه وه چې د یو انسان د درېدو د داسې درېدو چې هغه به مزاحم نه هم نه کېدی مګر امرباش په ولاړ. زما دپاره دغه تر ټولو جالب ځای و. او په دویم برخه چې ماته یې هغه د لغونچا ډېر احساس را کړي، هغه په زیرخانه کې هغه بارکشان و چې تر دوهم او درېیم منزله پورې هوا رسوله، یعنې داسې یو هواکش یې درلود چې په دغه موسم کې هم سړی داسې فکر کاوه چې ماته تازه هوا راځي. درېیم ځای چې هلته یو وډ هاوس و او هغه د شاه ویلي سجدان لمچا بابا په نامه نومېدلې ده، د ویلي څخه پورته راتللې او هر څه تویدلې او په دغه یخو اوبو به دا ودانۍ سړېدله. دغه درې سیستمونه هغه سیستمونه وو چې ماته یې دا احساس را کړي چې ودانۍ هماغه په پخواني شکل ساتل شوی بلکې ډېر ښه ساتل شوی رغېدلې.
پښتون زوی صاحب، تاسو زیرخانه د دې کور یاده کړله. یو وخت چې دا کور نه و رغېدلی، یو ویډیو یې ما کتله په هغه کې زیرخانه ښکاره کوله او هلته داسې یو ځای و لکه د اوبو لپاره چې جوړ شوی وي. داس ویل کېدل چې بابا به کله ناکله په ډیرو ګرمو موسمونو کې دلته راته او دلته به د اوبو له خاطره ځای و او پاچا به هلته پښې پکې ایښودلې. په تلخونه کې دا ځایونه حفظ شوي دي، ساتل شوي دي او جوړ شوي.
بله، په تکاو یې زیرخانه کې همداسې یو ځای دی چې داسې د ناستې ځایونه شاوخوا لري او تقریبا دوه په یو متر کې شاوخوا داسې یو مثلث ځای دی چې همدا ویل کېږي چې بابا به دلته د پښو د ایښودلو دپاره د حوض تازه اوبه راتللې او بېرته به تللې چې دا یو ډول روحي سکون هم انسانان تور کی او تاسو معلومه ده چې کندهار تقریبا تر ډېره حد پورې ګرم وطن دی. ممکن د پښو د سړېدو لپاره هم دا یو څه کار شوي وي، ممکن د اودس لپاره هم دا حوض کړی دي ځکه هغه ته تازه اوبه راتللې او بېرته به یادلې. دا حوض په هماغه کچه په هماغه شکل اوس هم ساتل شوی دی او د حوض پر بغلونو باندې چې کوم نقاشي ساتل شوي وي هماغه ته په کتو یې هغه ورانې شوي نقاشي بېرته راغل شوي دي. بلې دسته
تاسو د مرکې په پیل کې دا وویل چې د دې ودانۍ تقریبا 15% کارونه پاتې دي، دا 15% څه پاتې دي؟
15% هغه برخه پاتې ده چې د کندهار ښار چې کله په هغه وخت کې جوړ شوی دی نو د وخت په تېرېدو نور ښار ډېر راپورته شوی دی. احمد شاه بابا کور حویلی دا تقریبا اوس په یو ډېر نسبتا 2 متر ژور ځای کې ده چې د هغه د باراني اوبو د وتلو یو سیستم تر اوسه نه دی جوړ شوی. فقط دوی یو څو څهان کړي دي چې هغه اوبه باید په هغو څهانو کې سره دغه برخه یو څه پاته ده او دویمه برخه چې پاته ده تر ډېره حده پورې هغه یې د سرای د دیوالونو د دروازو او دغه برخه پاته ده. شخصا د ودانۍ چې هغه د کوټو ده او د دالیزو ده او د منزلونو ده دغه تقریبا ټول کارونه خلاص شوي.
له ښاغلي پښتون زوی څخه ډېره مننه چې د بابا درغېدلي کور پاړې لا سجیر اړوی مجلې سره د خپل چړنو په استناد خپل لیدنې کتنې شریک کړي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیو مجله کې واوري.
لا زندان تر زندان لنډه کیسه د کیسه د بارکوال میخیل د چ پخپل ژغی پازادی روري مجلې لورولې ده.
سباون دو درې کتابونه تر څنګ نیولې د کور د کوڅې له سره داسې په منډه را روان وو تابویل څوک تر شاور پسیدی د کور په ورځ ډېدلې خرنه پردای په زور پورته کړه او په بیړه کور ته ننوت. مور یې د زوی په لیدو ژر پیغلې لور بدرې ته ورغښ کړل. څه سوې ورور دې له کالج راغی زر مړی ورکا. سباون سترګې راکښلې وې. کوټې ته د ننوتو په وخت په غوسه وویل مړی پرېږدا نه یې وژی. کتابونه یې د کوټې تخچې ته لرې ور وغورځول او لا یې تور پالش کړي ګوټونه نه وکښلې. پختنځه ته تیز ورغی. بدرې پر اور پراته دی کې چمچي وهله. د دل بړزن رخ سره لډاره پورته وغورځیده. مردارې ته بیا پور کې ولاړوي غواړي په دغه چمچي د سر در وکټم. بدرې په دی کې چمچي نیولې لکه لاس چې وچسي غلې و. په کڼ لاس یې له سره شوې دلې ټکرای سم کړ. لا جواب نو ور کړی چې سباون بیا پر اور برچ وهل. ګوره کمی بل وخت بیا پور کې ولیدې بیا به دې پختنځه ته نه راننوځي اورې. او بیا هغه سی تیز ووت بیرته خپلې کوټې ته ننووت. ګوټونه یې وکښل. ورغې په مخامخ هنداره کې وکتل. په تازه راغلیو برېتونه یې ګوتې ووهلې. لږ ګړی وروسته د مور څنګ ته ناستو ډوډۍ خوړله. د مور د سر په ویښتانو کې سپین پیدا شوی و. په لاس یې د یو ښځینه کمیس ګریوان ګانډه. سباون ګریوان ته ځیر وکتل. ادې ته یې ودوې او دا مرداره تر اوسه په دروازو کې ولاړه وي. خلک به څه وایي که یې میړه خبر سو؟ شرم دی. مور یې د ستنې د کار لپاره په ګوته کړې ګوتمۍ د حیرانۍ په ډول په غاښ کې ونیوله او په ورو او مهربانه ږغ یې وویل زویه که دا مې راسمړې چرګې وتلې وې په هغو پسې یې سر وښکاره کړ. ځیرک هم سکول ته تللی و کنې نور خو بدرکې د ګلۍ مخ هم نه دی لیدلی. د سباون زړه ته د مور خبره ولوېده خو په زړه کې یې دا خبره ور ونه ګرځېده چې بدرې ته د کړې غصې کفاره ادا کړي او په مینه ورته ووایي چې مخکې نه و پوهېدلی. ډوډۍ یې وخوړه. موبایل یې له جیبه راوکښ. فیسبوک یې پرانیست. اړاوی را اړاوی د یوې ښکلې نجلۍ عکس مخې ته ورغی چې د الوتکې د پایلټ په ځای کې ښکارېده. ورته لیکلی و د نړۍ تر ټولو کم عمره پایلټه. خوند یې ورکړ او سمدستي یې د زړه لایک ورکړ. څو شیبه وروسته بدرې هم راغله او د مور څنګ تک کښېنستله. له خپلې بوختې یو نیمګړی تپور راوایست، خټین دیواله ته یې تکیه ووهله. تپور یې پر جګه ګونډه ورته وغوړاوه، د کار ګوتمه یې په ګوته کړه او کار یې پیل کړ. سباون له موبایله بدرې ته مخ ورواړاوه. داسې کارنده خورکۍ به د هیچا هم نه وي، خو سرګنه یې نور له خدای څه غواړي؟ بدرې غلې مسکا وکړه خو په خوله یې څه ونه ویل. لا یې لس منټه کار نه و کړی چې د ورک کړپ سو. زیرک راننووت. دولس کلن زیرک د سکول بسته راوړه او د بدرې پر ګونډه یې ور وغورځوله چې کوټې ته یوسي. لږ ګړی وروسته د زیرک مخ ته هم ډوډۍ پرته وه. بدرې لا بیرته کار ته نه و کښېنستې، د ور باندې غږ وکړ. زما د لوبو ماسۍ دې منځلې دي که نه؟ زه ماسپښین میدان ته ځم. زما ګوټونه هم سم سپاکه، هغه بله ورځ په باران کې سم په خټو لړلې دي. بدرې ګوتمۍ ګوتې ته کړه او لا یې ستن تر تپاره نه وکښلې. په مینهناک انداز چې پر څیره یې مانیجن نه مسکا خپره وه جواب ورکړ: ورورکه، ستا او د سباون کارونه به زه څنګه ځنډوم؟ ځان خو مې نه دی لغاړې. زیرک پر دې خبره د ویاړ ساه واخیسته، لکه دی چې د یو لوی سلطنت باچا وي او یو غلام یې په ډېره عاجزۍ سره د امر پر ځای کولو ته سر ټیټ کړی وي. په خورا نرواک غرور یې ورته وویل: شابش بدرو، خو بس دغه څو ورځې دي، بیا به د لیورونو چوپړ وهې. له دې خبرې سره زیرک هم له جیبه موبایل راوایست. تر سباون د ده موبایل هم کم نه و. د سترګو په رپ کې ټیک ټاک خلاص کړ، غوږې یې غوږ ته واچولې، ویډیوګانې اړولې را اړولې، د لایو اپشن یې کلیک کړ. د بیلابیلو خلکو لایو خبرو ته تم سو، خو یو یې پر زړه ولګید. یوې سربخونې سپین نجلۍ له یو ببرسرې تورپوستې ځوان سره سندرې ته نڅا کوله. نجلۍ جګه، نری، توربخون طلایي ویښتان، خورا ښایسته وه. ده هم یو په بل پسې زړونه ور وویشتل. د لوی اختر پنځمه وه. بدرې زرین ته واده سوه. زرین تر کوزدې مخکې له پوهنتونه فارغ سوی و او اوس تازه یې له یوې داسې انجیو سره کار پیل کړی و چې په ټولنه کې د ښځو د برابرۍ او اقتصادي پیاوړتیا لپاره یې کار کاوه. بدرې تر واده مخکې د زرین کور نه و لیدلی او له واده وروسته یې له یو دوه ځله پرته بیا ډېره موده د خپل پلار کور ونه لید، ځکه چې د ورور سباون په بدل واده سوې وه او ورور یې د دې له ورېندارې نیکمرغې سره بد کول او د پلار کره یې نه پرېښووله، ځکه نو دواړه د پلارګنۍ له لیدو محرومې وې. د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ وه. بدرې په سپېدو له راویښه سوې وه. د زرین سپینې کاټن جامې او تورو کورتۍ استر کړي وو. د تیرو څوکو نسواري بوټونه یې داسې ور برېښولي وو چې مخ پکې لیدل کېده، خو په دې نه وه خبره چې خاوند یې نن کوم جشن او که د چا واده ته بلل سوی دی چې داسې ځان تیاروي. سهار نه بجې زرین ځان تیار کړی له خپلې کوټې راووت. داسې تیار او سینګار ښکارېده تا به ویل د دې ښار واکمن دی. د ورو خواته روان سو او بدرې ته یې په امیرانه انداز وویل: که چا ورټکاوه دلاور رولېږه، خپله مور ده. بدرې غلې تر شا ورپسې ورغله او د کور ور یې داسې ټینګ بند کړ تا به ویل له زندانه د کوم بندي د تښتېدو ویره ده. د کور لوی غولی له معمول سره سم وختي لاجارو کړی و. سکول ته تلونکو درو لیورونو ته یې ناشته ورکړې وه او د هغوی لوښې یې ومینځل. له خپلې د خواښې او خسر د لیورونو او یوین درور له کوټې خیرن کالي راوایستل او د جامو مینځلو ځای ته یې راغونډ کړل. ماسپښین و چې د کور ور یې وټکېد. پنځه کلن لیور دلاور یې ورواستاوه، خو تر وره خلاصېدو مخکې د وره له شا د یوې ښځې غږ سو: پولیو والا یو، که مو کوشنیان وي چې څاڅکي ورکړو. بدرې ژر دلاور راکش کړ. په زړه کې یې د ورور سباون او خاوند زرین هغه خبره ور وګرځېده چې یوه ورځ یې په خبرو خبرو کې ویل: دا پولیو څاڅکي هسې د غرب یوه دسیسه ده او دا خصوصاً د هلکانو مردانه قوت ختموي. بدرې په بیړه د وره شاته ولاړې ښځې او ورسره ولاړ د پولیو ټیم همکار ته غږ ور وکړ: خورې، موږ کوشنیان نه لرو، بل وخت مه راځئ. څو شېبې وروسته یې ور خلاص کړ او سر یې پسې ور وایست چې د پولیو ټیم کسان تللي دي که لا په کوڅه کې ولاړ دي. اول یې ښی خواته وکتل او لا یې کیڼې خواته مخ نه و اړولی چې په زرینې سترګې ولګېدې. په بیړه یې ور بند کړ. زړه یې دربېده او په منډه لاړه په پختنځي کې په کار بوخته سوه. څو شېبې وروسته ور وټکېد. ګمان یې کاوه زرین به نه وي لیدلې. بیا یې دلاور ورواستاوه، خو د وره له خلاصېدو سره یو ډډ غږ واورېد. هغه بله د سپیل ور څه سوه چې تر اوسه په وره کې ولاړه وه، اوس یې بیا ته راواستولې. بدرې په پاخه سیمټي پختنځي کې د بجلۍ پر دوو هیټرونو پرتو دیګونو ته ناسته وه. د یوه دیګ سر یې خلاص کړی و او چمچه یې پکې وهله او د زرین ناببره چیغې رېږدېدونکی زړه لا پسې واچاوه: ګوره، نن خو ورته ورغلې وې، بل وخت کې مې په ورکې ولیدې بیا به په دې کور کې نه یې او سمه به دې ورخوشې کړم. ازادي ډېر خوند درکوي. بدرې غلې وه. په لاس کې نیولې چمچه یې داسې وچه ودرېده چې د لاس او چمچۍ فرق یې ورک سو. تا به ویل چې لاس یې په دې کې اچولی سوځي او دا غږ نه کوي. زرین د بدرې په دې پټخولي حالت یو ډول پر خپل نارینه غیرت باندې د خوښۍ احساس وکړ چې څنګه یې میرمنې جواب ورنه کړ. پلاس کې یو فایل نیولای په غټو ګامونو خپل کوټې ته نه ووت. په څو شیبو کې جامې بدل کړې، پر خپل پلنګ غوښ دوه غزید، په موبایل کې د نننۍ ورځې عکسونه ورواړول، غوښتل یې په بیړه پر فیسبوک پوسټ کړي. اکثره یې هغه عکسونه انتخاب کړل چې د خپل دفتر له ښځینه همکارانو یا د غونډې له ګډونوالو ښځینهوو سره اخیستي وو. په هغوی کې د ژوند د هرې څانګې ښځې شاملې وې. ځان ورته لوی سړی ښکاره سو چې څنګه د داسې رسېدلیو ښځو په منځ کې ولاړ دی. خو لا یې عکسونه پوسټ کړي نه وو چې تیاره چغې وکړه، دلته راسه یې بلاګۍ. ژغې له کوټې بهر ټولو واورېد، خو بدرې پوست و چې دا یادوي. د سترګو په رپ کې د لیورونو د کوټې غسلخانې ته وړونکې د اوبو ډک بالټۍ کښېښوه او په منډه ورغله. زرین لا موبایل مخ ته نیولی و او دې ته یې نه کتل، خو په غرور یې ورته وویل: لس میاشتې وسوې د پلار کره نه یې تللې، پرېږده یې، موږ بد نه خوښوو. سبا له دلاور سره لاړه سه او پنځه شپې وکړه، خو ګوره چې تر چادرۍ یوې بلې خوا ته سترګې ونه څکوې. بدرې غلې وه. زرین لا هغسې پر موبایل سر ځړولی و. د غلې سلګۍ ژغې تر غوږ سو او چې سر یې راپورته کړ، بدرۍ له کوټې وتلې وه.
له ښاغلي میاخیل څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته رالېږلې وه. د داستان له دنیاګۍ سره پاتې شو. شاید په ذهن کې مو درګرځېدلی وي چې په دې راډیو مجله کې کیسې څرنګه زیات شوي دي. بله اونۍ نوروز دی، نو هغه مجله به شعر ته ځانګړې کړو، ځکه چې د نوروز ورځ له 1999 کال راهیسې یونسکو په نړۍ کې شعر ته ځانګړې کړې ده. مارک پوڅو دی د نصرت ارمان اثر دی چې په وروستیو کې مازدیګر کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی دی. دا ناول ونوي مخه دی چې 4000 کلمات لري. په نړۍ کې یو شمېر معاصر نقادان په دې نظر دي چې ناول دی د 50,000 او 80,000 کلماتو ترمنځ وي. البته د تاریخي او خیالي ناولونو شمېر تر دې ډېر وي، ځکه چې کره کتونکي په دې نظر دي چې دا موضوعات څه ډېر وضاحت ته اړتیا لري. همدا مسله مې هم د مرګ په څودی د ناول له لیکوال نصرت ارمان سره شریکه کړې ده. خو لومړی به د دې ناول د موضوع په اړه تریوور.
عموما خو پولیسي ناولونه د جرمونو د پلټنې او د عدالت راوستنې یا د غچ اخیستنې دغه موضوعات په کې په پولیسي ناولونو کې ځای پر ځای کیږي. په دې ناول کې هم همداسې د لویو چارواکو د خیانتونو د فسادونو رسوایی ده، د غچ اخیستنې جذبات دي پکې چې څنګه عدالت پلی شي.
دا موضوع مو څنګه انتخاب کړه؟ یعنی ناببره مو په ذهن کې راوګرځېده که له ډېر وخته دې موضوع ستاسو ذهن بوخت ساتلی؟
زما خو له لومړي سره د پولیسو ناولونو لوستل ډېر شوق و، او په لومړي ځل چې ما د لیکوالۍ هڅه هم شروع کړې وه د یوې پولیسي کیسې د لیکلو خواري مې وکړه، خو هغه وخت کې زما عمر هم خام و، فکر مې هم خام و، ونه توانېدم چې هغه کیسه تکمیل کړم. نو بیا ډېر کلونه وروسته داسې یو پولیسي جمله زما په دې ذهن کې لکه راپیچکاري چې شي په داسې غیر شعوري ډول باندې چې مرګ پسو دی، نو داسې مې انګېرنه مې کوله چې دا یو ډېر ښه نوم دی د پولیسي ناول لپاره. خو که زه چې توانېږم عمو کلونو کې دا د ځانمرګو یا د ځان وژونکو پېښې او دا غمیزې ډېرې زیاتې وي په وطن کې. داسې میاشتې یا داسې اونۍ یا داسې ورځې نه وي چې زموږ کلي، زموږ ولسوالۍ، زموږ ولایتونه او یا زموږ د وطن یوه برخه د دې غمیزې نه دردېدله، یا څوک په شهادت نه رسېدل، یا یو کور دردېدلی نه و. نو همدغه موضوع بیا ما د خپل ناول ته انتخاب کړ. خو نه مې شو کولی چې دا موضوع مخته یوسم، ځکه چې ما په ذهن کې دې ناول ته پلاټ نه و جوړ کړی یو تصادفي شکل باندې. ما شروع وکړل او بیا بند شوم، نو مخکې تګ نه کېده، ځکه ما په فکر کې دي کیسې ته کرکټرونه، موضوع، پیغام، زمان، مکان، دا هیڅ شی مې تصور کړی نه و. او ما قلم راخسته او په کډ د دې لپاره چې مرګ په څو د جملې ته یو ناول ولیکم، یو کیسه ورته ولیکم.
یعنی ارمان صاحب او باشه، یعنی تاسو د کیسې له انجام خبر نه وي او کیسه مو پیل کړي؟
انداز د شبر
بیا په جریان کې بیا څنګه انجام ته ورسېده؟ څو وخت هم د سې وویل چې دا د اوس بشپړ
د دین اول د انجام تر رسیدو د موده چې وګدا شو وجه هم دا و چې د مخکې نظم په ذهن کې سنو کړ چې معلومړي درې سفر کې د دین اول ولیکل په داسې تصادفي ډول باندې انداز جمله په جمله باندې مخکې تلمه. نو بیا زه به کې بن شم ځکه چې نور انجام ته کیسه باید رسیدلې وي او ما نشوره سوال له دی وجه دغه کاری د دې کتاب د لیکلو موده ونی می اته کالو ته ورسېده. خو په دې ورسته کې مې دا څه هیڅ منه وکړه، زما د ژوند داسې د کاغذونه مې چې دلته پالماري کې به یې خو داسې ځان ته به د خواشینۍ احساس به راته پیدا کېده چې څنګه وکولی شم دغه خپله خواري چې کومه ده دا تکمیل کړم بشپړی کړم. نو د وروستیو پنځه شپږ میاشتو کې مې یو ځل بیا ټول فکر همدې ته وقف کړ په ساده اصطلاح باندې، او داسې دقیق کار مې پرې وکړ. مخکینۍ پیښې مې په ذهن کې واړولې، ومې شاربلې د راتلونکي لپاره مې چې په کوم ټکي باندې انجام ته ورسوو، کومې پیښې پکې باید راشي، څنګه دا پیښې راټولې شي. نو له ښه بخته بیا وتوانېدم چې هغه انجام ته په فکر باندې وکړم یا پلاټ ورته جوړ کړم. نو پای ته رسول په دې ډول وشو.
تقریبا څو کرکټرونه لري؟
مرکزي کرکټرونه شیبر صاحب بدی چې دواړه تر ډیره پورې یوازې د دې له وجې چې هغه یو د کیسې په پای کې مړ شوی دی، قرباني ورکړې ده. نو که د مرګ سبب ونه ګڼو نو هغه اصلي هماغه مرکزي کرکټر دی. یو بل چې لوبغاړی دی هغه د همدغه بل د قاسم په نوم دی یو کرکټر لاړخه، دا لوبول شوی دی ځکه دا خپله د ورور قرباني شوی دی، ځان مرګ یې کړی دی. دا احساسات لري، جذبات لري، نه پولیسي پوهه لري، نه نور پوهېږي چې د پردوی تر شا څه روان دي، سیاسي لوبې څه دي، دا له کوم ځای نه تمویلېږي، دا کارونه څوک کوي. نو هغه قاسم یو مرکزي کرکټر دی په دې ناول کې چې دا لوبغاړی د ده د احساساتو له جذباتو نه ګټه اخلي او دا لوبوي په دې میدان کې. نو دا دوه مرکزي کرکټرونه دي. بیا نور منفي اړخ ته چې کوم کرکټرونه دي نو هغه هم ډېر زیات دي، او مرستندوی کرکټرونه هم په دې ناول کې شته. خو داسې عموما زه نشم ویلی چې په دې ناول کې ټول کرکټرونه څو دي. اوس
د کرکټرونو په برخه کې ورته کسان تاسو په ژوند کې لیدلی دي، بیا مو څو نور شیان په داستان کې ور زیات کړي دي، او کنه دا کرکټرونه ټول خیالي دي؟
دا کیسه ټوله خیالي ده، تقریبا د دې کرکټرونو هم خیالي دي، د زمان مکان هر څه خیالي دي. خو په یو ډول باندې نه هڅه کړي ده چې په رښتینی ژوند کې یا په حقیقي ژوند کې خلک دا زما د ناول کرکټرونو تصور کوي. مثلا په ما بس کې ما داسې کرکټرونه انتخاب کړي دي چې هغه کڅوګو داغه کرکټرونو پرګرافونه لولي نو خامخازه ډاډه ما چې یا به کوم کلیوال سترګو ته ودرېږي، یا به کوم کوسوال سترګو ته ودرېږي. البته ځینې پیښې شته چې د حقیقي ژوند نه یا د خپل ژوند له تجربو نه یا د چا د کیسو له اورېدو نه ما په دې ناول کې ځای پر ځای کړی دي. مثلا ځینې اصطلاحات، ځینې متلونه چې هغه بیخي هم نه دي زموږ په وطن کې. داسې یو متل ما اورېدلی و چې پیسو سالم سوری کړی یا پوپو شوټن دکیږي. نو دغسې متلونه مې په دې کې ځای پر ځای کړي دي. یو څه د حقیقت نه مې راخیستې، ځینې پیښې، ځینې خبرې، ډیالوګونه هغه مې په دې ناول کې ځای پر ځای کړي. خو کرکټرونه عموما ټول ما خیالي انتخاب.
نو دا متلونه د داستان په متن کې راغلي دي که په مکالمه کې راغلي؟
دا په مکالمه کې راغلي دي. شي پر ځای
دا کرکټرونه سره ورته خبرې کوي او کنه خبرې بیل دي د مختلفو ځایونو دي؟ او فرزند جن کسان شای ډیر متلونه وایي بلې بیا ونه وایي؟
د متلونو خبره خو ما د مثال په ډول وکړه. داسې نه ده چې په دې کتاب کې ټول متلونه دي، او د ډیالوګونو خبره چې کومه ده د مکالمو خبره. نو هغه کرکټر باید د خپل سوي سره وګږي، اما د خپل طبیعت سره سم مناسبه مکالمه وکړي. نو مشران په یو ډول مکالمه کوي، کشران په بل ډول مکالمه کوي، لوستي یا کلیوال یا خاري. نو د دې ټولو هغه طبي خبره د پاکي ژوند کې چې زمونږ استاد سي دا مکالمه او ډیالوګونه سره توپیر لري، دغه څه په ناول کې همدار څه باید په نظر کې اړي کولونی سي. او ما هم کوشش کړی دی چې دا دې شي ته پام وکړم د ډیالوګونو په برخه کې.
پولیسي ناول لپاره په ځینو برخو کې چیرنه په کار ده او تحقیق په کار ده. مثلا تاسو مخکې محبس یاد کو، نو باید یو څوک له زندان سره آشنا وي، کېدای شي چې تحقیق شوی وي، د سارنوال له اصولو سره باید څوک آشنا وي. په دې برخه کې تاسو چیرنه کړې و چې دا ناول مولیکه؟
تیبر صاحب، د دې لپاره چې ما خپل د زندان تر تګ یا د بند تجربه نه و تیره کړې، او زما په ناول کې تر ټولو غټ سفر کې چې وو هغه په زندان کې تیر شوی دی. نو ما له ځینو زندانیانو سره خبرې وکړې چې هلته څه حساب کتاب دی، د ډوډۍ څنګه، د تشناب ته د تګ را یا انګړ ته د وتلو د قدم وهلو، یا اول مثلا سارنوالۍ ته خلک ځي که محکمې ته ځي که نظارت خانې ته ځي که نه. نو په دې حساب کتاب باندې زه نه وم پوهې، او د ناپوهۍ کې که چېرته ما دا شیان وړاندې کولی نو هغه بیا مصنوعي راتلل. او د دې لپاره چې دا هر څه طبي راغلی وی، په طبي رنګ باندې وړاندې شوی وی، نو ضرورت چې څېړنه وشي، پوښتنه وشي له بندیانو نه چې هغوی هلته څه تیر کړي دي، یا هغوی دننه په محبس کې څه ستونزې لیدلي دي، یا عموما په محبسونو کې څنګه پیښې کېږي، څنګه جنجالونه رامنځته کېږي، د بندیانو هغه ورځنۍ ورځنۍ ژوند چې کوم دی ساتونه چې دي هغه په څه شي په کومو مصروفیتونو او بوختیاو باندې تېرېږي. په دې د دې هر څه په اړه باندې ما پوره پوره پوښتنې کړي دي. له بندیانو سره مې پوښتنې مطرح کړي دي، هغوی مې اورېدلي دي. د همدې څېړنې له برکته زه توانېدلی یم چې دغه د زندان کوم سفر کې چې دی شیبر صاحب دا ډېر په یو طبي رنګ باندې چې خپله ما ته هم خوند راکوي او لوستونکو ته به هم خامخا خوند ورکوي زه ډاډه یم. نو که دا څېړنه نه وای شوې نو حقیقت و چې دا برخه به مصنوعي راتله.
د مرګ په څو دی په کومو کلماتو کې لیکل شوی دی چې دا البته هغه د چیلنج برخه هم ده، ځکه چې ناولونه عادتا باید یو څه زیات وي تر دې، یعنی هغه کوم اصول چې ځینو نقادانو ورته ټاکلي دي هغوی څلور ویټ زره کلماتو کتاب ته ممکن ناولونه وي. البته په افغانستان کې دا شی اوس عام شوی دی، ناولونه ډیر کم دي. په دې برخه کې تاسو څه فکر ونه کړ؟ دا سم په زړه کې در تیر نه شول چې کرکټرونه یو څه باید نور وروزي او یا ځینې پلاټ یو څه پراخ کړي چې هغه د ناول له چوکاټ سره برابر شي؟
شیبر صاحب، یو خو زموږ د خپل کلتور او د وطن هغه کوم دغه چې د تصویر شي دی هغه ته په نظر سره ما دا د خپل ناول پیښې مخ ته وړي دي. مثلا عموما پولیسي ناولونه د نورو ناولونو په پرتله باندې خلک لوی ناولونه خوښوي چې حجم یې زیات وي. خو ستونزه دا وه شیبر صاحب چې ما نشو کولای چې دا خپل ناول هغوم را وغځوم چې مثلا موږ زه پکې نایټ کلبونو ته نشم تللی یا زه پکې د مین یاړه ما پکې نشو ورګډولی. که دا کارونه ما کولای شو چې دا مثلا سودا درونه وی په ځای باندې درس او مخالبه د ناول دغه خوان چې اوس پکې پاتې دی او لوستونکي پرې اخلي دا به بیا نه وی پاتې وي او ډول مسؤلیت به پیدا شي. مثلا زموږ په وطن کې اوس نایټ کلبونه یا د
یو څو خدانه وایي چې د نایټ کلبونو موضوع ته اشاره وشي او یا دې ته اشاره وشي، لیکن للوې سره د ناول په حساب باندې شمیرې کم، یعنی د کلماتو شمیر کم دی.
شیبر صاحب، اوس خو عموما که تاسې پام کړی وروستی کې چې څومره ناولونه چاپ شوي که هغه د کره کتنې له اړخه ورته وګورو راټول بیا هغه د ناول په دغې کې نه حسابوي، د ناول په ډلبندۍ کې نه راځي. ناول ته هغه بیخي د لږې لویې لنډې کیسې چې دي هغه هم خلکو د ناولونو په نوم باندې خپرې کړي دي. له دې نه مخکې زما یو هغه ته اوس بیا ناول نه شو ویلی، هغه 60,000 کلمې و زما یو کتاب چاپ شوی و. نو دا بیا لاغه نه اوسه غږ دی. خو ما د پولیسي ناولونو په اړه خبره وکړه چې لوستونکي واره نه خوښوي چې څومره لوی هغومره خوند ترې اخلي. نو ما خپل هم کوشش کړی دی چې په یو ډول دا ناول نور اړخونو ته ونه باسو، یا دا موضوع بل اړخ ته کش نه کړو، یا هغه لا اوږدو لارو باندې د اصلي هدف ته راتاو نه شو، بلکې یو لاره مې سیده کړې ده چې له ستونزو نه له خطرونو نه ډکه ده او همداسې مستقیم خپل هدف ته تک پکار دی. دې ډول ما دا ناول بشپړ کړی.
له شغل ارمان څخه مننه. امریکایي معاصر ناول لیکونکی کریت فانیګرت چې په 2001 کال کې ومړ، په دې باور و چې د ناول هره جمله باید له دوو څخه یو کار ترسره کړي، یا د کرکټر پر پیژندلو کې مرسته کوي یا د کیسه مخته وړي. د دې اونۍ ازادي راډیو مجله مو هم دومره و. زحمت شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې او بلې اونۍ مو خدای مل.
Oh, کیږي.